السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. دغه ډلې د پخوا پرتله د ډېره ازادي ترلاسه کړې او د ترهګرۍ ګواښونه په افغانستان او سیمه کې زیات کړي دي. دغه راپور له مخې نه طالبانو په کلکو ټکو رد کړی وو او له واقعیت نه لرې بللی. د سره سریب نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډېر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولان دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي د افغانستان بشري ناورین اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د هغو مهمو پروژو بیا پیلول چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي د بشري ناورین په حل کې مرسته کولی شي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه چاودیدونکي دغه ناچاو د توکي له تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. په هند او پاکستان کې څه باندې یو لک کسان دي او سمندري طوفان له څپو مخکې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به په هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي به پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند د ګجرات مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخه کې پراته دي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره مل دی. د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پریس لیکلي دغه پیښه کې تر اوسه د اتاویا کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي یو سلو څلور ډوب شوي کډوال ژغورلي دي. داسې ویره شته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د یون ایچ سی آر مسؤولانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لوی غمیزه وی. ویل شوی چې بیړۍ کې سپاره کسان تر ډیره د افریقایي هیوادونو اتباع وو. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای تیر کال اوکراین ته خبرداری ورکړی چې د نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ نه کړي. سی آی ای دغه خبرداری وروسته تر دې ورکړی چې د هالند استخباراتو په وسیله دغه پایپ لاین د ویجاړېدو له توطیې نه خبر شول. د یو شمیر اروپایي او امریکایي رسنیو لخوا په دې اړه خبر شوي راپورونه به په بالتیک سمندر کې د نورد ستریم پایپ لاین معما نوره هم پیچلې او ژوره کړي. دغه پایپ لاین تیر کال سپتمبر کې د هغو چاودنو له کبله ویجاړ شو چې تر اوسه تر ارزونې لاندې دي. تر دغه پیښې وروسته لویدیځو چارواکو د ملامتۍ ګوته روسیې ته ونیوله. اوکراین پیښه کې لاسترل رد کړي دي. نورد ستریم پایپ لاین د روسیې لخوا جوړ شوی چې په وسیله یې د روسیې ګاز جرمني او نورې اروپا ته رسیږي. دا وو خبرونه. وړاندې د دې خبری مجلې په پاتې شیبو کې دغه مسلو تفصیل اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت د بندو دروازو تر شا غونډه جوړه شوه. ټیټ پوړو طالب استازو هم ګډون پکې کړی وو. دغه غونډه ته د افغانستان څوک ورغلی وو او د افغانستان پر وضعیت به اغیز څه وي؟
کچیر دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی کچیر دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي.
یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. په پاکستان او هند کې څه باندې یو لک کسان له وطن سمندري طوفان مخکې تخلیه شوي او د چک جمهوریت ولسمشر وایي له روسیې بهر ټول روسیې اتباع باید تر څارنې لاندې وي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه او منې له اوقا پایکار نه مننه کوم چې د فیسبوک لایف په برخه کې همکاري کوي. د ناروی په مرکز اسلو کې د افغانستان د دوه ورځنی فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلیدو او چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یادګرونوال چې نه غواړي نومي واخستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه کړي دي. د بندو دروازو تر شا د غونډه نن او پرون تر سره شوې ده، خو خبريالانو ورته لاسرسي نه درلود. دا چې د غونډې د غوډونوالو نور څه ویلي او د بحث وړ مسایل څه دي، همکار مې همایون هیواد موضوع تعقیب کړي. هیواد صف سړي مشي.
مننه لودین سی تاسو ټول لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ناروې په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه په جوړ شوی فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شوي. په دې فورم کې د تیرې سیشن او چارشمې په ورځ په افغانستان کې د یونما د مشر روز او تنبای و هم دا ډول د شمیر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بهرنیو کورنیو او دفاع وزارتونو د استازو او همدا ډول د یو شمیر افغان سیاستوالو په ګډون بحثونه شوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دوه ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغاني مذاکراتو په پیلیدو باندې و چې د طالبانو له لوري د دوی په وینا باید پکې پریکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوستو فورم یاد ګډونوال هم دا شان وویل د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو په اړه هم بحثونه وشول او د شته بندیزونو په لری کېدو هم ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډیریدو وړاندیز هم وشو. د اوستو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو خپل نظرونه شریک کړل او کومه پریکړه نه ده شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو له لوري هم کوم پلاوی چې ورغلی و ورته ویل شوی دی چې ځینې پریکړې مشران کوي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر د مشر سهیل شاهین او همدا ډول طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له برسیال ویان څخه هم جزئیاتو پوښتل، خو نوموړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره سم په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت نیوکې هم شوې دي. البته د ناروې حکومت په تیر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوی په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې په هغې ناسته کې د ټول ګډون حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو او همدا ډول د بشري حقوقو په خوندیتوب بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم طالب چارواکو کومه ځانګړې ژمنه نه وه کړې، خو ویلي وو چې هڅه کوي د خبرو اترو له لارې شته ستونزې حل کړي. مننه.
ډېره مننه. همکار مې همایون هیواد و چې ویلي په ناروې کې د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره شوه. یو ګډونوال ویلي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري شوی او د غرض ویل شوی چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ژر تر ژره بین الافغاني خبري سره پیل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د دویم ځل دی چې اوسلو ته د طالبانو استازي ورځي او د افغانستان په اړه بحث کوي، خو دا ځل استازي د ټیټه کچې دي. په ټوله کې د دغه غونډې اغیز د افغانستان په اړه څه دی؟ د افغانستان پر روانو شرایطو به اغیز څه وي؟ همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ پوښتلی دی.
هر هغه ناسته چې د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایری کې، هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامی بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالي به نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتي موضوعاتو کې د دوی برلاسي خلک ول، او افغانان هم چنان په دغه ټول د نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی د خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالي نه ده. مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڼه لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی وو؟ اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناستې ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او اتانور دغه لوړپوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چې هغه قلن تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایرېږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی که چېرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یعنې چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي، بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي،
ناروی د دغه ډول ناسو په ترسره کولو سره څه غواړي؟ راسخ صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره عزیزانو، ناروی هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زمونږ ګاونډي ملک کم توجه شوي اوسئ، دوی هم زمونږ په نمایندګۍ د افغانستان د دولت په نمایندګۍ د افغانستان د ولس په نمایندګۍ اکثره وخت وزیر خارجه پاکستان او نور دا لوړپوړي شخصیتونه د دنیا سره خبرې کوي زمونږ په اړه، مګر ناروې غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروې له ادرسه د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروې په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبان نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پېژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ و چې له ازادي راډیو سره د اسلو د غونډې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه مسلو کې تم کیږو. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې نشي تاییدولی. د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې دا مهال د داعش، القاعده او ټي ټي پي په ګډون نړیوالې ترهګرې ډلې فعالیت کوي، او ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان له القاعده او ټي ټي پي سره اړیکې هم پالي. طالبانو له مخکې دغه راپور له خپله اړخه رد کړی او له واقعیت لرې بللی دی. دا چې امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، اول یې د ملګرو ملتونو موندنې رد کړي دي، یا په یو ډول ویلي چې تاییدولی نشي. د موضوع د تفصیل لپاره سنا کاکړ سټوډیو ته وصل شوې. سنا جانې، د امریکایي چارواکو څرګندونو کې څه راغلي؟
سلامونه لودین ستاسا او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي، یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې د کمیټې وروستی راپور په بېلابېلو برخو کې د امریکا د استخباراتي ټولنې له چنونو سره سمون نه لري. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو د فعالیت زیاتوالی په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې کمیټې راپور چې په وینا یې ترهګرۍ شبکې په افغانستان کې د زیاتې ازادۍ په لرلو په دې هېواد کې او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي لامل کېږي نشي تاییدولی. د دغو چارواکو په وینا دوی په دې قضیه کې داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د منتونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالې دي. په دغه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري، او القاعده د طالبانو تر واک لاندې افغانستان امن پټنځای ګڼي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول د نشتوالي او د خلکو له نارضایتۍ څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې د ترهګریزو ډلو توان په هره برخه کې د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان کې د القاعده شبکې له 23 لوړ پورې چارواکي شتون لري او ټول تال 400 جنګیالي او د هغوی د کورنیو 1600 غړي په دغه هېواد کې په روزنیزو کمپونو کې شتون لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش پر عیسایو هم بحث شوی او ویل شوي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له 4000 څخه تر 6000 پورې غړي لري او د افغانستان په 13 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د داعش پر عیسایو دا بحث چې سوی دی یو بل جګپوري امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دغه عیسایي بی ساري بلله. هغه په دغه اړه وویل چې دا شمیرې د امریکا د استخباراتي ټولنې له اټکلونو او په حقیقت کې د امریکا د متحدینو او شریکانو له اټکلونو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. د دغه امریکایي چارواکي دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته اوسمهال د القاعده لږ تر لږه 12 مهم غړي په افغانستان کې شتون لري او داسې نه ښکاري چې دغې شبکې به په افغانستان کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وي. دغه چارواکي زیاته کړه د داعش خراسان ولایت څنګه په تیرو دوو کلونو کې په دې نه ده توانېدلی خپل هغه هدف چې پر امریکا پرېږدی ترلاسه کړي او د طالبانو فشارونه د داعش د دغه شاتګ یو لامل و. ډېره مننه
زموږ همکاره ثنا کاکر وه چې ویلې یو شمېر امریکایي چارواکي وایي د ترهګرو ډلو د موجودیت او له القاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو روسي راپور نشي تاییدولی. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو طالبان تر دې وړاندې هم تورن کړي چې له القاعده او ټي ټي پي سره اړیکې پالي خو طالبانو له خپل اړخه دغه ډول راپورونه په زلونو رد کړي او له واقعیت یې لري بللي. طالبانو د دوهې په تړون کې هم نړیوالو ته ژمنه ورکړې وه چې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه پالي. خو د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده د دویمه درجه مشر ایمان الزواهری وجل کېدو د طالبانو د غژمنې تر سیوري لاندې راوستلې.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
اوریدونکو د افغانستان په اړه درته نور راپورونه او معلومات وړاندې په خبرونه کې لرو. خو اوس ورځو پاکستان او هند ته. هلته له یو زورور سمندري طوفان مخکې څه باندې 1,00,000 کسان تر خطر لاندې سیمو نه تخلیه شوي دي. د مشال رادیو د خبريال مو د سیمې ته ورولي.
سلامونه دا مشال رادیو کتونکو اوریدونکو ز نیاز علي خان ما دا وخت د کراچۍ ساحلی سیمه چې هاکس بے پنوم یادېږي موږ هلته کې موجود یو. د څو ورځو راهسې چې سمندري طوفان بی پر جوې خطر ده او هغه نن په کراچۍ کې داغه سره سره د سن چې نور کم ساحلی سیمې دي هلته کې ساحلی سیمه ته را رسیدي. تاسو کتلی شئ چې دا وخت د سمندري طوفان د وجې په کراچۍ کې د سمندر لهرونه چې کم دي او به چې کم دي هغه د لسونه والا 200 فوټو پورې چتی شوې دي. دا وبچ شاته کمی ښکاریږي دا به د دې ځنه 1 کیلومتر کتوي ولې چې دا د سیلګری زیدي او دلته چې کم دی دا هټونه جوړ شوې دي یا خلک چې براتله هغه په دې کې پاتې کېدل او بیا به دلته سیلګری کوله. لیکن نن سمندري طوفان چې راغلی دی نو دا وبنن دې ځې تر ختلې دي د هټونو ته ډیر غټ زیان رسولې دي. دا غي سره سره اوبو آبادی چې کم دلته دا یا سړکونه دي هغه ته هم داخل شوې دي. دا آبادی د سن حکومت په وینا چې کم دی په مکمل توګه بندي خالی کړی شوی دا خلک چې کم دی غا خوندې زیانو ته چې کم دی لګلې شوی دی. داغي سره سره کمنګ وګورونو په پورسن کې شاوخوا 1,00,000 تنزدې خلک د سن حکومت په وینا چې غوي د ټټي کېتی بندر بدین او سجاول سیمونه رئیس ته دي او د هغوی لپاره په پورسن کې د 500 پورې کیمپونه جوړ کړي دي. سرکاري ودانه او سکولونه ته غوي منتقل کړي دي. ال ته غوي تر راشن او خوراک څخه هر څه ورکول کېږي. دا بارانونو سلسله هم د دې سره شروع شوې ده چې دا وخت په کراچۍ کې اوس باران ولاړ دي خو باران وریږي. داغه سره سره په کېټي بندر او د سن په نورو ساحلي سیمو کې ډیر زیات باران دي. خلک هم غزمن کړي دي. د پاکستان سمندري ځواکونو په وینا چې تر اوسه هغوی 12,000 خلک د دې سمندري طوفان لوجي خوندې سیمو ته بوتلې دي او دا هغوی په وینا چې په دې طوفان کې تر اوسه 100 کسان جو بلشوي هم دي چې هغوی بیا کم میډیکل کیمپونه چول جوړ کړي دي هغه ته بوتل شوې دي او هلته دا هغوی درملنه هم شوې ده. سمندري طوفان دا وخت د کراچۍ نه شاوخوا یو نیم کیلومتر لري دی د دې اثر منګه دلته چکم دی لیدل شو د موسمیاتو محکمه سانګي په وینا چې د 13 جون پورې بد دی اثر هم داسي وی او په کراچي ترڅنګ نور چکم ساحلي سیمې دی التبا د 13 تاریخ پورې جون پورې د بارانونو دا سلسله به چکم دی روانه وي د حکومت په وینا په کراچي کې یو پسند کې چې سلور هوایي ډګری دی التکی د وړو الوتکو تک را تک چکم دی هغه هم زندول شوې دي صرف د بهر هیوادونو نه چکم غټ جازونه یا الوتکی راځي هغه صرف تلته کوزیدې شي یا د دې زنتلې شي د جازونو تک را تک نور هم ودرول شي د دې طوفان په اړه د دې د زیان په اړه پر روان وخت کې تاسو ته نور هم معلومات درکو.
ازادي رادیو خبری مجله اوري
اوریدونکو د هند او پاکستان د سمندري طوفان په اړه مو واوریدل اوس یوې بلې نړیوالې مسلې کې تمکیګو د چک ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتي ادارې باید هغه روسانو ساري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پرون د ازادي راډیو له اوکرایني څنګه سره په یو مرکه کې ویلي تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالات څخه ډیر کلک او مضبوط شي. همکار مې فريدي سیال دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چک ولسمشر او د ناتو سازمان په خوانی لوړ پوړي چارواکي پیټر پاول پرون چهارشنبه د ازادي راډیو اوکراینی څنګه سره په امریکا کې ویلي دي چې امنیتي ادارې باید هغه روسان چې په لویدیس کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلي ته ملري چې د ناتو په کلنۍ ناسته کې چې روانه میاش د لیتوانیا په پلازمینه کې جوړیږي د ناتو لوغړ هیوادونو څخه د اوکراین د اوږدمهاله لاتړ او په دې سازمان کې د غړیتوب په اړه هم واوري. خغلی پاول د مرکې په بل برخه کې ویلي دي که څه هم د هغو روسانو سره چې له روسیې بهر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې لامل له ستونزو سره مخامخ دي خواخوږي لري خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانوي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پرتله ډیر مضبوط وي. د چک د ولسمشر په وینا هغه روسان چې په لویدیس کې ژوند کوي د تیر پرتله دي ځکه و څارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبری کوي او د خغلی پاول په باور دا د جګړې تاوان دی. پاول زیاته کړي دا د هغه څه ته ورته دي چې په دوی منډړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې وساتل. ازادي راډیو د چیکل ولسمشری دفتر سره اړیکه نیولې ده او په دې اړه یې ورنه جزئیات غوښتي دي چې دقیق څارنې رژیم څه ته وایي. د بندیانو کمپونه د دوی منډړیواله جګړې پر مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر لخوا جوړ شوی چې پکې د امریکایي اتباعو په ګډون جاپانیان هم بندیان ور او دغه کمپونو څه باندې اصول شل زره کسان چې زیاتره امریکایي اتباو اغیزمن کړي وو. لکه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 کال د فبرورۍ میاشتې په 23مه پر اوکراین پراخ نظامی یرغل پیل کړ. روسي چارواکو ویلي چې د دې بریټ یو سبب دا دی چې اوکراین د ناتو سره د یو ځای کېدو خواته روان دی. د چک ولسمشر چې تر ډیره تشریفات تیرو لري د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ برخه سره پایاوي ځنګړي مرکه کې ویلي چې تمه لري د ناتو سازمان د مشرانو پر اتلونکي ناست کې ل اوکراین څخه او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ګډون د دې غونډې ارزښت هم نور زیات کړو. په دې غونډه کې د اوکراین څخه هم لاټړ وشي د ناتو سرمچري زبا د جولای میاشتې په 11 او 12 جوړ شي.
ډیره مننه همکار مې فریدا سیال و چې ویلې د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي ل روسي بهر د روسي اتباع باید ترکلکه څارنه لاندې وي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه درته لرو خو تر پیغامونو مخکې ورزو سپورتي پیښته زموږ همکار بختیار ساحل دا خبرونه راټول کړي.
سلامونه مې ومنه. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبې دوی مورز هم بشپړ شو. افغان لوبډلې په دوی مورز په خپل لومړی پاړی کې یوازې 146 منډي وکړي. هیڅ افغان توپوهونکی ونه توانل چې په دې پاړی کې نیمه سلیزه ووهي. دوه مخکښ توپوهونکي ناصر جمال او افسر زازی او چې په ترتیب سره 15 او 16 منډې تر سره کړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نجات مسعود په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې 15 لوبغاړي وسوځول او یمین احمد زای په دې پاڼه کې د 2 وکټو په اخیستلو بریالی شو. بنګالی لوبډلې په خپل لومړی پاڼه کې 302 او په دویم پاڼه کې تر دې دمه 146 منډې کړې دي چې ټول ټال د 300 منډو مخکېوالې لري. اخو د کرکټ آسیایي شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یا د شورا د پنځمه پورس په وی خبر پانه کې ویل دي چې آسیا جام به د اگست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 10 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې به ټول ټال 13 سیالۍ ترسره شي چې 4 به په پاکستان کې وي او 9 نورې به په سریلانکا کې. سکل پر افغانستان سربیره په آسیا جام کې پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او نیپال هیوادونو برخه لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخې لوبډلې به د څلورو غړو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړې شي او د هلته بیا دوه نور مخکخ هیوادونه به پای لوبې ته ووځي. دا وایي چې د تیر کال آسیا جام اتلولي سریلانکا ګټلې وه.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم لجمنی سره تاسو د پیغامونو نوبت را رسیدلې.
من یم تلا د فلا د ولایت کوستان د سوالین خبرې کوم. زموږ په سوالي کې و بنس سشکال بخیر خلق سر درد و درد کرونا گرد برس و شاخوات و لاری نور و لایتوت و لاری منو دست یک پروژه هم نسته در کستان و سوالی یا خصوصا در و سوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست و سوالی این در کریه جات شدی اغاتی چنم رست رسی نا یو پروژه مروژه شروع کیجی و بگر سرکی نلری خلق بیروزگار دی بیکار دی او کشته نام ونسو.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پریږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ خصاص سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غل ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسو، په چاکوګانو یو یا سیکل یې ترېنه بوته. د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. سلام په احترام.
دا و ستاسو پیغامونه. دغه خبری مجله هم رانغاړو، روستای راپور راخلو. د کونړ پر سیند جوړ شوی یو بل پل ملا هم د سیند سپانده کېدو له کبله ماته شوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ پر سیند کې بیا وب زیات شوی، زورور سپی هرې خواته خلا چوي. هر څه چې په مخ ورزي هغه ځان سره وړي. تیر ورځې د میلیونو ډالرو په بدل جوړ شوی 213 متر اوږد پل ته ملا ماته کړه او د خلکو له تګ راتګ وستلو. دا د پښت پلو چې سرکانو او نارنګ ولسوالۍ سره نخلولې بي. د دواړو ولسوالۍ وسیدونکي د جالو او اوږدو مزلونو خلاص کړي وو، خو د پل ماتې دو سره به بیرته پخواني ستونزې ګالي. د پښت وسیدونکي مولوی مصباح الله ازادي راډیو ته وویل
چکو جاله او روان بو یا به نه وقات په پلانی په څل چې مریسه وه تر چې زنانه به د حمل باندې بیمار او ادمه شوم باندې بیمار او هغه به تر نه وقات په پلانی پروته چې غرسه ته بدلا یا بم د توقعي د یقین جمعه په پلانی پولیسه دا څه تا خو تقریبا د څلګو زنانه او ماشومان حساب شوی او ډیر په خپل دی خو هم څنګه جالم نشته دي. هغه په دغه سم خراب دي نو دا تر کس موږ مریسه شې نو دا به موږ هم چې مثال موږ په شنه حرکت کوو دا او بعد په لاره باندې په غرسه او صداقت ته ځان سره ډیر مشکله ده چې په دې طرف باندې ګال نه میلاوي
د همدې ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل په یاد پل به شپه ورځ په لزګونو غټو او وړو موټرو تګ را تک کولو او په لزګونو زرو کسانو ته یې سانتیاوي برابرې کړې وي.
ندی غاړه سرحدی ولسوالی کې زمونږ دا د مرکز پورې تړلې وه چې د نارنګ ولسوالی کوټ کې باډیل دی وګل حتی دا چې جلال آباد ته تک را تک رفت آمد په موټرو د خلکو د مریضانو حتی اسد آباد ته پورې ټول جریان درلود. 15,000 کورنۍ په اندازه د سرکانو ولسوالۍ کې چې شونکړی بار آباد پشر دمن او